ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې څلور منیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنیمې، افغانستان کې اته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې یوولس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زه اشفاق محمد هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او بل سره ټکي. د امریکا د پوځ تر مشر ویلي هغه یقین لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی د وسله والو ډلو سره رابطې دي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف بنن په واشنگتن کې د یو شمیر چارواکو سره لیدنه کوي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس ویلي که څه هم صدر ډونالډ ټرمپ د ایران جوهري پروګرام پر سر د شوې لوزنامې مخالفت کوي، خو امریکا ته پکار ده دغه لوزنامه پر ځای وساتي. او استاذو د خبرونو تفصیل ته د امریکا د پوستر مشر ویلي هغه یقین لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی د وسلواله ډلو سره رابطې دي. د امریکایي سینټ دفاعي چارو کمیټې ته خپل وینا کې د ګډو پوځونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ویلي د ده په ګمان دا خبره بیخي ښکاره ده چې د آی ایس آی ترخه ګر ډلو سره رابطې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس هم د دفاعي چارو کمیټې ته وړاندې شو. ده ویل چې د افغانستان پوځ په تیرو شپاړسو کالو کې په لومړي وار جګړه په مکمله توګه په خپل لاسو کې اخیستې او اوس یې جګړو کې مرګ ژوبله هم کمه شوې ځکه چې په میدان جنگ یې زده کړه وشوه. هغلی میټس د کانګرس غړو ته باور ورکړ چې په افغانستان کې د صدر ډونالډ ټرمپ موجوده تګلاره د جګړې ګټلو لپاره بهترینه تګلاره ده. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف بنن په واشنگتن کې د یو شمیر چارواکو سره لیدنه کوي. یاد دی وی چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف په داسې حال د امریکا په سفر دی چې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګاونډي ملکونو افغانستان او هند لخوا په پاکستان د ترخګرو سره د مرستو تورونه لګول شوي وو او خپل د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نږدې یو کې د سیمې لپاره خپل پالیسۍ اعلانولو په وخت هم په پاکستان تورونه پوری کړی وو چې په یو لاس کې د امریکا نه مرستې اخلي او په بل لاس د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپل خاوره یې پناه هم دغه وسلوالو ته ورکړې ده. د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارو ترخه ګر ډلو د پاللو تورونه په نږدې و کې په ګرد نړۍ کې سیوا شوي دي، خو پاکستان دغه ټول تورونه ردوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس ویلي که څه هم صدر ډونالډ ټرمپ د ایران جوهري پروګرام پر سر د شوې لوزنامې مخالفت کوي، خو امریکا ته پکار ده دغه لوزنامه پر ځای وساتي. د سینټ دفاعي چارو کمیټې ته د وینا په وخت ښاغلي میټس زیاته کړه چې که چېرې موږ ته دا خبره یقیني وي چې ایران د دغه لوزنامې پاسداري کوي او بیا دا خبره هم موږ منو چې دغسې دا لوزنامه د امریکا په ګټه ده، نو بیا موږ ته هم په دې لوزنامه پاتې کېدل پکار دي. د زیاته کړه باید صدر هم په دې خبره باندې غور وکړي. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان به نن ایران ته ځي او هلته د ایران مذهبي او سیاسي مشرانو سره به ناستې کوي. د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې یو څه په سیمه کې د حالاتو له کبله کړکېچن شوي دي، خو په عراق کې د کردانو د ازادۍ لپاره ریفرنډم کولو وروسته دواړه ملکونه بیا یو بل ته نږدې شوي دي ځکه چې د کردانو یو برخه خلک په ترکیه او ایران کې میشته دي او هلته کې د ازادۍ لپاره د یو څه وخت څخه دغلته کې خپل تحریکونه چلوي. د عراق پخوانی صدر او د عراقي کوردانو مشر جلال طالبانی په جرمني برلن کې د 30 کالو په عمر کې څاور کړی ده. دا خبره د کوردانو د کور چارواکو لخوا شوه. جلال طالبانی د کال 2003 نه وړاندې کله چې امریکا په عراق حمله وکړه د غسیمه کې د کوردانو د یوې لوی ډلې مشري کوله. د کله چې صدام حسین حکومت ړنګ کړی شو نو کال 2004 نه تر 2014 پورې د عراق صدر پاتې شو. په کال 2012 کې د زړه د دورې نه وروستو د تکلیف په وجه کال 2014 کې د خپل څوکۍ نه مستعفی شو. د عراق کردانو په مرکزی ښار اربیل کې نن د ده په غم کې بیرغ نیمکه خو کړی شوی وو. د سپین پاچا فلیپ شپږم په ملک د کیټالونیا په سیمه کې ریفرنډم باندې نیوکې کړي او وایي چې دغه خلکو خپل ځان د قانون نه بهر کړی دی کله چې دوی د تیرې توار په ورځ کیټالونیا کې د ازادۍ لپاره ریفرنډم کړی وو. قام ته په ټی وی خپل وینا کې پاچا د یو کېدو غږ وکړ. په دغه وخت د ملک په شمال ختیځ صوبه کې خلک د ریفرندم پر مهال د پولیسو لخوا د تشدد پر ضد مظاهرو ته راوتلي وو. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د دفاع وزارت پینټاګان د امریکا د خارجه وزارت د دې خبرې ملاتړ کوي چې د شمالي کوریا سره د مسلې حل د خبرو په لار راوسته شي. هغه لیمیټه زیاته کړه چې د امریکا خارجه وزارت خبره هم نه ښکاري چې د صدر ډونالډ ټرمپ د دریس سره تضاد لري. صدر ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا سره په خبرو کولو کوشش په وخت د وخت زیان وي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې پولیس اوس هم د هغه کس په حق لپلټنې کوي چې په کومه وجه یې د اتوار په ورځ ګڼ شمېر خلک په ډزو وجلي وو. او دا د امریکا په لنډ تاریخ کې تر ټولو غټه پیښه ده. دغه پیښه کې یو کم 60 کسان وجل شوي او 1520 نور ژوبل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوږی. د امریکا د فوج تر مشر ویلي هغه یقین لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI اوس هم د وسلوالو سره رابطې دي. نوموړي دا خبرې د سینټ د دفاعي چارو کمیټې ته د وینا په وخت کړې دي. په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد تیر ورځ د سینټ د عسکري چارو کمیټې د اورونې په مهال په لوینا کې کړې او ویلي دي چې نوموړي ته دا خبره واضح ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ترهګرو ډلو سره اړیکې دي. د امریکا د دفاع سکتر جم ماتس څوک چې هم دغه اورونې په مهال موجود وو، د کانګرس غړو ته نوموړي ویلي چې افغان امنیتي عسکر په تیرو 1400 کلونو کې په لومړي ځل د طالبانو پر ضد په جنگ کې په مکمل توګه ښکیل دي او د جنگ په میدان کې د خپلو صلاحیتونو کولو د لارې خپل ځان ته اړیدونکي مرګ جوبل کې تر ډېر حد کمې راوستې دي. په لوینا کې جیم ماتس ویلي د افغانستان لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي یا تګلاره په افغانستان کې د امریکې د کامیابۍ یو خلاره ده. جیم ماتس زیاته کړې افغان ځواکونه د دې احساس نه هم نور زړورتیا مومي چې د امریکا او ناټو هوایي ځواکونه د کومک لپاره په افغانستان کې موجود دي. خو په دغه موخه جنرال ډنفورد ویلي چې په افغانستان کې دا مهال دوی په داسې پوزیشن کې نه دي چېرته چې دوی دغه جګړې یو کامیاب سیاسي حل راوباسي. د اورونی په ابتدا کې د سینټ د کمیټې مشر سینټر جان میکین، جیم ماتس او د امریکا د پوزي مشرانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد ته سخت خبرې وکړې او وی ویل چې دا عجیبه خبره ده چې د کمیټې غړو ته د خپل وینا لیکل شوی معلومات نه دی ورکړي چې د کمیټې د اورونی د معمول طریقې کار دی. سینټر جان میکین ویلي چې مونږ باید چې خپل معلومات ولرو، مونږ باید د حکومت د تګلارې د ګټو نه خبر وو. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د دې نوې ستراتیژۍ یا تګلارې په اړه مونږ د جوابونو نه زیاتې پوښتنې لرو. صدر ډونالډ ټرمپ د اگست په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل حکومت نوې تګلار اعلان کړی ده چې پکې د طالبانو او د القاعده پر ضد جنگ د ګټلو او امریکا په آینده کې د حملو نه د محفوظ ساتلو لوس شوی دی. د امریکایي خبری ادارې اسوسییټډ پریس وای چې د صدر ټرمپ په تګلار کې طالبانو ته تا د ماتې ورکولو خبره واضح نه ده. خو هغه ویلي د موثره عسکري کاروایۍ په نتیجه کې په افغانستان کې سیاسي مفاهمت ترلاسه کیدی شي چې پکې بعد طالبانو ځنې ناصر هم شامل وي. په تګلاره کې که یو خوا صدر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جنگ د زیاتولو خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې هلته به د امریکې ځواکونو په شمېره کې څومره اضافه کولی شي. جیم ماتس د سینټ کمیټې ته وویل په آینده میاشتو کې به افغانستان ته 3000 اضافي عسکر ورلېږلی شي چې د افغان ځواکونو د تربیې دنده به نوره تونده کړي. په موجوده وخت کې په مجموعي توګه په افغانستان کې د امریکې او ناټو 10,500 عسکر موجود دي. د افغانستان لپاره خپل تګلاره کې صدر ټرمپ د پاکستان هم په خصوصي توګه ذکر کړی وو او ویلي وو اسلام آباد د پله خوره وسلوالو ته د پناه ورکولو خپل زور دریځ د لاسه ورکړي. پاکستانی مامورینو د صدر ډونالډ ټرمپ د وینا مخالفت کړی وو. پاکستان وایي د افغانستان د مسلې حل د پوځي طاقت د استعمال د لارې نشي راوستل کېدی، بلکې د دې حل په سیاسي طریقه راوستل کېدی شي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي شورا یا جنرال اسمبلی غونډې ته خپل تقریر کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسي ویلي وو پاکستان د افغانستان جنگ په خپل خوره نشي کولې او نه د کومې ناکامه تګلارې حمایت کولې شي. په عین حال کې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف په واشنگتن کې د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د نورو امریکایي مامورینو سره د خبرو اترو لپاره تیر ورځ امریکا ته را روان شوی دی. د امریکای حکومت تیر میاش ویلي تر څو پاکستان په خپل خوره د وسلوالو پر ضد اقدامات ونه کړي د ترهګرۍ پر ضد د امریکای په کومک $255 میلیون امداد به نه ورکوي.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
د امریکا د پوز د مشر دغه بیان په داسې وخت راغلی دی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف دی وخت د امریکا په سفر دی او د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په نږدې کې کابل ته هم سفر کړی. د ډیو رادیو سړنکار پیر زبیر شاه سره څو شیبې وړاندې موږ په دغه باندې د هغه نظر اخیستې، نو تاسو ته واری بیا وړاندې کوو.
نن چې دا کوم گواہی یا ٹیسٹیمونی چې ورته وای په هغه کې جنرال میچس او جنرال ڈنفورڈ دوی خبرې کړې دي او دوی ناسو کې تپوسونه شوې دي او تپوسونه پکې زیات چې کوم سنیټر مکین دی د ریپبلیکن هغه د آرم سروسز کمیټه مشر دی هغه تپوسونه ورنه ډېر سخت تپوسونه ورنه کړې دي او دا ورته ویلي دي چې دا کوم تګلار تاسو اعلان کړی دا صدر ټرمپ والا هغه کې موږ ته ډېر تفصیلات نشته او باید تاسو موږ تفصیلات راکړي او دا چې کومه تګلار ده دې کې خو سوالونه زیات اوچتېږي او جوابونه پکې ډېر کم دي. خو بهرحال په هغه جواب کې بیا دوی ډېرې خبرې کړې دي هغه کې یو خبره چې کوم جنرال ڈنفورڈ ویل څنګه تاسو ویل هغه دا ده چې پاکستان هغه اوس هم مني هغه دا اوس هم خیال دی چې پاکستان ترهګر ګروپونه چې کوم هلته دي هغوی سره تعلق دی او سره سره دا ویلي دي چې فی الحال کوم په پوزیشن کې نه یو چې دا جنگ د یو سیاسي حل طرف ته بوزو لکه موږ په جنگ کې لا دومره مخکې شوي نه یو یا دومره برابر شوي نه یو. نو دا چې کوم څنګه تاسو دلته خواجه آصف هم روان دی په دې ټیم دا بیان راتلل امانه د خیال چې دا بیان سپیشل هغه پر دې خدا دې چې په دې ټیم دا هیرنګ کېدل او په دې ټیم دا پاکستان نو په خپله دی باندې پاکستان نور هم فشار او زیاتې دي ولې چې دا عام خبره نه کړی دا چې کوم جان چیف اف سټاف چیرمن دی دا د پوزیشن دی هغه جنرال دا خبره کړی دا
پیر زبیر شاه صاحب درته وایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې په سټریټیجیک اینډ پالیسۍ چې ته ویل کېږي په هغه کې د کوم بدلون امکان د دې وروسته امکان لري
یا پاکستان ایمان دے خیال سے پدے ٹیم دے پدے پوزیشن کے دے یا پدے موٹ کے دے چھے دے سٹریٹیجک چکم شفت دے اگر آوالی یا سٹریٹیجک سے بدا سے بھی چھے دے چکم ترہگرو کے تفریق کوی آگر بند کی خوبارال دے کدا دے چھے اس فشار پر جاتی کی اور پاکستان کوشش دارے چھے فشار مختلف طریقوں سر لرے کی اور یہ طریقہ پکے دا جنرل باجوا چکم کابل تتگو او یو چکم دلتا اگوست را روان دے خاکان عباسی مخیر اگلے او دا یون جنرل اسمبلی تا اس خواجہ آصف را روان دے او دلتا پاکستانی چکم مبارزہ دا اگوی ودوی لتا پیش کوی چا پاکستان سوائی او سر نوائی نو البته وبارل پک مونږ وګورو چې امریکا کوم حد پورې ځي څنګه په دې ریپورت کې مونږ وار ودل چې $275 میلیون دوی ورته تیرې میاشتې په بند کړی دي د دې علاوه دا ریپورټونه جنرال ڈنفورڈ هم اوسدا سي ویل نو کوشش په دا وی چې دوی په پاکستان بندیزونه نور زیات کړي او نو مونږ به دا ګورو چې امریکا کوم حد ځي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې دا پالیسی شفټ راولي نو هغه پورې به ما په نن د خیال چې پاکستان په خپل دې ته تیار دی چې دا شفټ دی وږي ضرورت هم دی.
ډیر مننه پیو زبیر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګرانو خبرمنوردونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د یو بل راپور په لوتا. د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف دا وخت د امریکا په سفر دی او د امریکا یو شمیر چارواکو سره به هم نن ناستې کوي. په دغې باندې تاسو نور تفصیل زمونږ همکار وکیل زید خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نوی افغان پالیسۍ د پاکستان خارجه پالیسۍ په دریو مهمو اړخونو گزار کړي. لومړی د هند سره د پاکستان پیچلي تعلقات، دویم ملک کې موجود ترهګر ډلو نه انکار، او دریم دا تورونه چې افغانستان کې کړکیچ ذمہوار پاکستان دی. اسلام آباد دعوه کوي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی او دغه جنگ له وجې یې خپل هم ډیر زیان موندلی او افغانستان کې د امن نه پرته هیڅ هم نه غواړي. امکان دی هم دغه پیغام د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف واشنگټن ته راوړي چې دلته امریکا کې یو شمیر اعلی چارواکو سره به ویني. د صدر ترامپ نوی پالیسي پاکستان باندې سخت فشار جوړ کړی چې غواړي طالبانو او وسلوالو پر ضد د کابل مرستې سیوا کړي، د افغانستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکړي او پاکستان باندې نور فشار جوړ کړي چې وسلواله ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، چې پکې د ځنی ډلو په حق له ویل کېږي چې اړیکې یې د ملک د استخباراتي ادارو سره دي. د صدر ترامپ لخوا دغه پالیسي مخې ته راتلو کې د ځنډ له وجې روس او چین پاکستان کې خپل اغېز سیوا کړي چې پاکستان یو دوه کې حیران پاتې شوی چې د چا وفادار شي. د واشنگټن سره په مکمله توګه اړیکې ماتولو معنی به د بلیونو ډالرو امداد نه لاس وینځل وي. د پاکستان فوج پخوانی بریګیډیر او څرنکار محمود شاه وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي د پاکستان لپاره تر ټولو حقیقي پالیسي بداوي چې سیمه ییز طاقتونو چې پکې چین، روس، ایران او ترکی شامل دي سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. دی وایي د امریکا سره د پاکستان یاري ډیره زړه ده، خو دوی پکې څه ګټه نه ده موندلې بلکې تاوان سره مخ شوي. د سیډنی ادارې امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ سره د افغانستان او پاکستان په چارو کارپوها سادانند دھومے وائی پاکستان باندھے فشار دلارے پالیسے بدلول ب گران کاروی دے وائی درے واڑا ملکنا یعنی امریکہ، ہند و افغانستان شریک اندیخنی لری چی طرح گر پاکستان کی موجود دی. تیرا میش تملگرو ملتنو عمومی شورا غنڈے پترس کے دا امریکہ مرستیال صدر مائک پینس دا پاکستان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سرا لیدکات کڑی وو، خو دا دفاع وزیر جیمز میٹس لخوا ورستیو کے دا نوی دلی او کابل سفر کول او اسلام آباد تا نتللو تا دیر شڑنکاران امریکا لخوا دا نوی پالیسی پا تناظر کی گوری.
د امریکا د دفاعي چارو وزیر جیمز میټس ویلی دی چې د افغانستان پوز دی وخت کې د ملک تمامه جګړه په خپل لاس کې اخستې ده او دی وخت د افغانستان پوز د دې جوګه دی چې دغه خپل جګړه مخ په وړاندې بوزي. دی وایي چې په تیر شپاړسو کالو کې په لومړي ځل باندې دغه څه شوي. نوموړي د خبرې د سینیټ د دفاعي چارو کمیټې ته د وینا په وخت کړی دی. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار کلسون کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د سه شنبې نه په ورځ ویلي افغان امنیتي عسکرو په تیرو شپاړسو کلونو کې په وړومبۍ ځل د طالبانو او القاعده په ضد جنگ کې په مکمله توګه مصروف دي. د جنگ په میدان کې د خپلو صلاحیتونو د شاکولو د لارې خپلو تلفاتو کې هم کمی راوسته ده. د امریکا د سینیټ د عسکري چارو د کمیټې په اورونه کې د نهه یا سه شنبې په ورځ وینا کې جیم میټس وویل افغانستان لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ نوی تګلاره په افغانستان کې د امریکې بریا تر ټولو ښه لاره ده. ښاغلی میټس وویل چې د صدر ډونلډ ټرمپ تر انتظامیه لاندې د کال 2012 راهیسې نړیوال ځواکونه تر ټولو زیات هوایي بریدونه ترسره کړي دي. جمعیتس زیاده کړه چې افغان ځواکونه د دې اساس زنوره هم زړورتیا مومي چې د امریکې او د ناتو او ایز ځواکونه د کومک لپاره ورسره ملګری دي. د افغانستان لپاره نوې تګلاره د اگست په میاشت کې اعلان شوه. د دغه تګلاره لاندې امریکایي نږدې 3000 عسكر افغانستان ته لیږل کیږي. دغه امریکایي عسكر به په افغانستان کې د وسلوالو خلاف په جګړه کې بوخت افغان ځواکونه ته تربیه ورکوي. جمعیت زیاته کړه چې هغه افغان ځواکونه چې موږ تربیه کړي دي همیشه بریا موندلې. د افغانستان د ځواکونو د پرمختګ سره سره په افغانستان کې د امریکا د فوزي مشرانو د ګډي کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفرد د سیشن بی په ورځ قانون جوړونکو ته وویل چې افغانستان او د افغانستان د حکومت احتیاطیان د فوزي فشار زیاتولو څخه نسی بریالي کېدای او نه کامیاب سیاسي حل راوستي سي. جنرال جوزف زیاته کړه چې افغان اوایز واک په مکمل توګه جګړه لپاره په بشپړ ډول تیارولو لپاره شپږ یا اووه کاله موده پکاروي. نړیوالی هڅې باید تر اوږدې مودې لپاره وي. د افغانستان لپاره نوې تګلاره مقصد د سیمه ییز هیوادونه هند، چین، روس، پاکستان او ایران په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره یې ملاتړ ضروري ګڼي. د امریکا مشران او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره باندې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي دي. پاکستان تل دا خبره رد کړې ده. د دفاع وزیر میټس ویلي سولي آسیا کې تر هغه مهاله سولي او ثبات دوام نسی لرای تر څو چې دلته د ترهګرو پناه ځایونه نه وي ختم کړل سوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ترهګرو سره د مرستو کولو په ځواب کې جنرال جوزف ډنفورد د سینټ کمیټې ته وویل چې دا واضح ده سی ISI له ترهګرو سره اړیکې لري.
اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
په عراق او شام کې د دولت اسلامیه یا د داعش د ماتې خوړو علامی اوسخي واضح شوی دی. د داعش د دانوانه کېدو وروسته که یو طرف ته عراق د محکمتیا په لور روان شوی دی، نو بل طرف ته په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت هم نور مضبوط شوی دی. د شام په خانه جنگی کې د صدر بشار الاسد په ملاتړ کې د روس او د ایران کردار یقینا چې د یاد ساتلو وړ دی، خو په شام کې د ایران د اثر رسوخ په خورېدو د شام ازلي دشمن اسرائیل سخت وار خطا دی او د ایران د مخې وهلو دپاره د شام په جنگ کې وردانګلو ته ځان برابرۍ. د امریکای په آنلاین خریدونکو اخبار فارن پالیسی کې په دې موضوع یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د اسرایلی چارواکو دا پوخ یقین راغلی دی چې ایران په مشرق وسطا کې د خپلې متبرۍ په قائمولو کې د کامیابۍ په لوري روان دی. دوی وایي چې د ایران لار د اسرایل نه سیوا بل څوک نشي نیوی. همدغه وجه ده چې اسرایل نن سبا خپل ټول پام شام ته ګرځولی دی. اسرایل ایران نه تونلاری جنگیالی ګون حزب الله ته د وسلو لیږلو د بندولو د پاره په ګڼو قافلو هوایی حملې هم کړي دي. اسرائیل دا حملې په روس او امریکا کې د شام د حالاتو په حق له د سنجیده فیصلو نه کېدو له سببه کړي دي. د اسرائیل د مخبره د ادارې د موساد د مشر په مشرۍ کې یو با اختیار جرګې په اګست کې د امریکای دوره کړی ده او د واشنگټن واکدارانو ته د شام په معامله د امریکای او د روس په خپلو کې د روغې پراتلو د خپل ملک اسرائیل خفګان رسولې دی. بل طرف ته د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د همدا شان پیغام روس ته د رسولو دپاره د ماسکو دوره کړې ده، خو اسرائیل د دواړو ملکونو نه د مایوسه کېدو وروسته اوس په شام کې ایران سره په خپل زور د ښکر ارامولو فیصله کړې ده. فارن پالیسی لیکي چې د ایران فوزونو د جولان غرونو او قنیترا سیمه کې هغو ځایونو ته ځانونه رسولي دي چرته چې د اسرائیلي فوزونو چوکۍ جوړې دي. اسرائیل د شام په ټول جنگ کې دا یو څیز په غور سره په ګوته کړی دی چې ایران او حزب الله د لبنان نه پس د جولان غریزي علاقې او قنیترا سیمې نه د یهودي مملکت اسرائیل خلاف د جنگ دویم محاذ جوړول غواړي. د روانې میاشتې په سر کې اسرائیل په جولان غرونو کې د ایران یو ډرون هم راغورځولی دی. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور زیاتوي چې ایران د شام د صدر مقام دمشق نه د لبنان تر سرحده پورې علاقه کې پراته سنی مسلمانان د خپلو کلو بانډو نه ویستي دي او د دوی په ځای یې د شام حکومت پلو شیاګان آباد کړي دي. اسرائیل د ایران دې کارونو ته هم په ځیر دی. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د امریکې د صدر ټرمپ حکومت په مشرق وسطا او په خصوصي توګه شام کې خپل ټول پام د دولت اسلامي خلاف جنگ ته ګرځولی دی او د اسرائیل د فکرمندو هیڅ خیال نه ساتي. د امریکې د حکومت دریز نه هم ښکاره ده چې امریکا په شام، عراق او لبنان کې د ایران د پیشقدمۍ د مخې وهلو دپاره د سکولو نیت نه لري. بلخوا د روس صدر پیوټن هم نه خو په اسرائیل د سغم غرض لرلو او نه ایران ته د اوکا او مکو پالیسی اختیار کړې ده. په داسې حالاتو کې به اسرائیل صرف په خپل فوزي طاقت تکیه ساتي.
د امریکا په نواډا ایالت لاس ویګاس ښار کې پولیس لا هم د هغه کس په اړه باندې پلټنې کوي چې د د اتوار په ورځ چې کوم په ډزو باندې یو کم شپېته کسان وژلي یو 520 نور جوبل کړي وو د دغه په شا د کمې ارادې وي په دې حق باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د لاس ویګاس د پولیسو ځای مشر جوزف لومبارډو ویلي هغه غنی پلټنه کوونکي به دا معلومه کړي چې د امریکا د تاریخ تر ټولو بد اجتماعي وجنې یا په لویه کچه د خلکو د وجنې په شا کوم علتونه وو. تر دې دمه پلټنه کوونکي څه نتیجې ته نه دي رسیدلي چې څلور شپېته کلن سټیفن پیډوک یو داسې تن چې په مالي توګه شتمن وو پخوا یې چېرته څه جرمونه نه وو کړي او نه یې په ښکارا څه قسمه سیاسي او مذهبي خیالات وو ولې د اتوار په شپه د موسیقۍ په یوه غونډه ناتاره ډزې وکړې او یو کم شپېته کسان یې وجل او د 500 نه سوای جوبل کړه. نن په لاس ویګاس کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال ښاغلی لومبارډو زیاته کړه دا کار د وړاندې نه پلان شوی په لویه کچه د زیاتو خلکو وجنه وه. هغه ویلي دغه برید کوونکي پیډوک ته معلومه وه چې هغه څه کوي. د امریکا د هوم لینډ سیکیورټي یو افسر په دغه مهال ویلي که څه هم تر اوسه څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی خو موږ د ذهني ناروغۍ او د مزغو د خرابېدو خبره نشو ردولې. د لاس ویګاس ښار د پولیسو مشر په دغه خبری کانفرنس کې تر اوسه پورې شو پلټنو ډېر معلومات نه دي څرګند کړي خو دا یې ویلي چې دغه تن د مینډلې بے هوټل د 22 چت یا اتاق نه پرله پسې 9 منټه ډزې کړي او بیا یې ځان وژلی. د پولیسو مشر ویلي د شرابو تنباکو او وسلو افاقي جنټان د دې خبرې کتنه کوي چې آیا پیډوک هغه اله کارولې کومه چې غیر اټومیټک وسلې نه اټومیټک جوړوي او په یو ځل ډېرې ډزې کوي. د اتوار د ورځې دغه پیښې وروستو پولیسو د هوټل د کوټې نه 3 وسلې او د دغه تن د کور او د اوسېدو د ځایونو نه 19 ټوپکې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه تن د ګاډي نه ډېر کارتوس او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د لاس ویګاس د پولیسو مشر لومبارډو ویلي د سټیفن پیډوک ملګری مارلیو ډین لی دا مهال په فلپاین کې ده او د هغې نه به هم معلومات ترلاسه کیږي خو ښاغلي لومبارډو د هغه 1,00,000 امریکایي ډالرو په اړه څه ونه ویل کومې چې سټیفن پیډوک د دغه پیښې لږ وخت وړاندې فلپاین ته لیږلي دي. د 64 کلن سټیفن پیډوک د هوټل په کوټه کې کیمرې هم لګېدلې وې خو د پولیسو مشر ویلي په دغو کې یوه د خوراک په ریړه یا کارت لګول شوې وه خو د کوټې دننه دغه کیمرو کې د ډزو هیڅ قسمه ریکارډ نشته. د هغه په وینا پولیسو او د دغه هوټل امنیت ساتونکو د سمدستي ګامونو پورته کولو سره د سلګونو نورو کسانو ژوند بچ کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به سبا له لاس ویګاس سفر کوي او هلته به د پولیسو ابتدایي مرستو کسانو او جوبلو خلکو سره ویني. صدر ټرمپ دغه برید کوونکي ته یو ذهني ناروغتن یو وحشي او داسې تن چې ګڼې مسلې لري ویلی دی. صدر ټرمپ د دغه پیښې وروستو د امنیت ساتونکو ادارو کار هم ستایلی. د امریکا صدر ویلي په لاس ویګاس کې چې څه شوي هغه یوه معجزه وه. دغلته پولیسو ډېر په ښه توګه خپل کار ترسره کړی. هغه ویلي په امریکا کې به د وسلو په مسله د وخت سره خبرې کوي. د دغه برید کوونکي تن ورور اریک هم د پولیسو په شان ګنګس دی. هغه ویلي د هغه کورنۍ په دغه ګام غمجنه شوې. هغه زیاته کړې ده ورور یې مالدار او هیڅ قسمه سیاسي او مذهبي تړون یې نه لرلو نه یې د ذهني ناروغۍ څه پخوانۍ مسله پاتې وه. اریک ویلي د هغې سره دومره وسله د کمه راغله. هغه یو داسې تن و چې په خپل کور کې به پاتې کېدو او لاس ویګاس ته به جواری لتلو. د لاس ویګاس ته دغه پیښې وروستو په امریکا او نړۍ کې خلکو د جوبلو خلکو لپاره خپل زړونه او جیبونه پرانیستي. د جوبلو خلکو لپاره خلاص شوي فنډ کې تر اوسه پورې 3.1 میلیونه ډالره جمع شوي او وینا خیراتي ورکوونکي هم د ضرورت نه ډیر شوي. چارواکو ویلي په دغه چندا یا امدادي پیسو کې خلکو د 50 ډالرو نه تر 3 میلیونه ډالرو پورې ورکړي دي او په دغو کې د عامو خلکو سره سره لوی لوی ادارې او هوټلې هم شامل دي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوه راډیو دا سهرنۍ خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت د ماښام شپږ د افغانستان په وخت په نیمې به یو وار بیا د ډیوه راډیو همکاران سازي په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. د دې نیم ساعته خبري خپرونې په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر شعیب زاده او انجینیر بو جان. دغې مننه کوو. خاورو ته غواړو خاد او آباد اوسئ. د الله په امان.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.